آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
دولتي قواو د بدخشان ولایت د امغان ولسوالۍ د بیرتنې ولو د پاره نظامی عملیات پیل کړی دی. په سنا کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د جټل توکو په بمباریو کې 44 کسه وژل شوي دي، او د ترکیې واکمن ګوند په پارلماني انتخاباتو کې خپل مخکینی غوڅ اکثریت له لاسه ورکړی دی. د سعودي عربستان عالی محکمې د رائف البداوي په نامه د یوه بلاګر دپاره زر درو او د 10 کلونو د بند سزا توثیق کړې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو او معزز اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ، د دې ساعت په دویمې پښتو خبرې خپرونې پیل کوو. سپورت په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه تازه خبرونه برسېره. د هند او بنگلاديش ترمنځ د یو تړون د لاسلیک کېدو په اړه ریپورت لرو. په کونړ کې د ښوونکو د وژل کېدو په اړه ریپورت لرو. د غزنی په ښار کې د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه ریپورت لرو. او د امریکا د څار په پروګرامونو کې د راغلیو بدلونونو په اړه ریپورت لرو. خو د دې ټولو د مخه پام وکړئ د دې ساعت پر خبرونو ته، چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کوو.
د اورزګان ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو د غیزاب ولسوالۍ کې 12 امنیتي پوستې نیولې دي. د غیزاب ولسوال حاجي عبدالله خان امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو طالبانو د 4 ورځو دوامدارو جګړو په ترڅ کې د غیزاب ولسوالۍ د مرکز په لورې پرمختګ وکړ، او جګړه اوس د ولسوالۍ 2 کیلومترۍ ته رسیدلې ده. هغه وویل چې په جګړه کې چرته 2 اونۍ را په دې خوا روانه ده. 12 طالبان او 4 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. له بلې خوا چارواکو ویلي دي چې د بدخشان د یمګان د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د دفاع د وزارت وین دولت وزیري امریکا غږ ته وویل
مخالفینو ته ډېر زیان رسېدلې دی، ممکن په ډېر نږدې کې هغه مشکل حل شي، او انشاءالله په ډېر نږدې وختو کې به سیمه مخالفینو څخه پاک شي.
محلی مطبوعاتو د یکشنبه په ورځ د والي د وایان له خولې ریپورت ورکړو چې د یمګان ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي، او له فیض آباد نه د مرستې لپاره تازه دم ځواکونه ورسېدلي دي.
طالبانو دا خبره اوس تایید کړې ده چې په دوبۍ کې د افغانستان د ځینو سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو د استازو سره غونډې کوي. د دوبۍ غونډه چې د شنبې په ورځ پیل شوې وه پروندې هم ادامه درلودله. ویل کېږي چې په ناروې کې هم د طالبانو د استازو او د افغانستان د مدني ټولنو د استازو ترمنځ چې څوک ښځې هم پکې شاملې وې خبرې اترې شوې دي. طالبانو په بیان کې چې مطبوعاتو ته استولې دي ویلي دي چې دا غونډې د افغانستان ترمنځ د افغانانو ترمنځ د باور د فضا د پیدا کولو په نیت کېږي.
د افغانستان حکومت په میانمار یا برما کې د مسلمانانو په ضد تشدد غندلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې چې د یکشنبه په ورځ خبره کړې ده راغلي چې افغانستان په بېرحمانه ډول د بې دفاع او مظلومو انسانانو ربړول او وژل یو غیر انساني عمل ګڼي. د افغانستان حکومت له ملګرو ملتونو، د بشري حقوقو د نړیوالو مؤسساتو او حکومتونو نه غوښتي دي چې د برما د مسلمانانو په ضد د بشر ضد جنایتونو د ختمولو لپاره اقدام وکړي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د جرمني صدر اعظم میرمن انګلا مرکل دواړو ویلي دي چې په روسیې باندې لګول سوي اقتصادي بندیزونه باید یوازې په هغه وخت کې استسي چې د روسیې پلاوی اخیانو او د یوکران د دولتي قواوو ترمنځ د اوربند د موافقې په عمل کولو کې مسکو لازم مرسته وکړي. د امریکا او جرمني مشرانو چې د نړۍ د وسنتي وادونو د مشرانو په لید د ورځنی غونډې کې ګډون کوي، د الب د غرونو په افریقا کې سره وکتل. دا په یم ځل دی چې د تیرو 2 کلونو په موده کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته په دغه عالي غونډه کې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. سپینه ماڼۍ وایي چې اوباما او مرکل موافقه وکړه چې په روسیې باندې د اقتصادي بندیزونو د مودې غځول باید د روسیې لخوا د یوکرين د خاوري د بشپړتیا او ازادۍ ته د احترام ساتلو پورې تړلې وي. ښاغلی اوباما په خپلې وینا کې داسې وویل:
په راتلونکو دوه ورځو کې به موږ د خپلې ګډې راتلونکې نه نیولې، بیا د نړیوال اقتصاد په هکله چې کار او فرصتونه برابروي، د یو قوي او کامیاب اروپایي اتحادیې د دوام، د اطلس اقیانوس نه دیخوا د نوې بهرنۍ سوداګرۍ د شراکت، په اوکراین کې د روسیې د تجاوز په وړاندې د مقابلې، د شدید سخت دریځې د ګواښ په وړاندې د مبارزې او د اقلیم تر بدلونونه پورې مسایلو باندې به خبرې وکړو.
د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ تاسک وویل چې اروپایي اتحادیې او د جی وو مشران د اوکراین د ملاتړ کړی دی. لویدیځ ملکونه پر مسکو باندې تور لګوي چې د یوکراین په ختیځ کې پوځي لاسوهنه کوي، خو مسکو تل دغه تورونه ردوي.
د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په مشرۍ د ترکیې واکمن عدالت او پراختیا ګوند په پارلماني انتخاباتو کې غوښت اکثریت نه ګټلې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکوي چې د دولتي تلویزیون د راپور په اساس تر اوسه پورې 83% رای حساب شوی دي، او د جمهور رئیس اردوان د عدالت او پراختیا ګوند تقریبا 41% رای وړي دي. د ګوند به 2 څوکۍ ترلاسه کړې چې پارلمان کې خپل اکثریت 19 ساتلې. جمهور رئیس اردوان چې د معاصر ترکیې ډېر غښتلی مشر ګڼل کېږي، غوښتلې چې اساسي قانون تعدیل کړي او د جمهوري ریاست نظام رایج کړي. د انتخاباتو نتیجه د هغه لپاره یو حیرانوونکې ماتې ګڼل کېږي. اردوان د نوې ترکیې د جوړولو او د امریکا په شان د یو پیاوړي جمهوري نظام تر منځ کولو غږ کړو. جمهور رئیس اردوان په خپله نه دی کاندید، خو د انتخاباتو نتیجه د هغه په خلاف یو قسم ریفرندم ګڼل کېږي. د اردوان پر رهبرۍ د ترکیې د عدالت او پراختیا ګوند باید د پارلمان د 550 څوکۍ جملې نه ټول ټال 310 څوکۍ وګټي چې په اساسي قانون کې بدلون راولي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمیونړي خبرونو ته ادامه ورکو. په یمن کې امنیتي چارواکي او د روغتیا د چارو مسولین وایي چې د یکشنبه په سهار د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ملکونو د ائتلاف هوایي جنگي الوتکو په بریدونو کې چې په صنعا کې په یوې پوځي قرارګاه کړي دي، لږ تر لږه 4 کسه وژل شوي دي. دا وروستي بریدونه په داسې حال کې شوي دي چې د شنبې په ورځ ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې بل هفته به د یمن په روانې جګړې کې د شاملو خواوو ترمنځ د سولې کانفرانس جوړ شي. په وژل شویو کسانو کې زیاتره پوځیان شامل وو، خو په هوایي بریدونو کې نږدې کورونه هم خراب شوي دي.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. عراقي قواو د یکشنبه په ورځ د بیجی د خارګوټي د نیول لپاره خپل حمله جاری وساتلې. یو عراقي جنرال امریکا غږ ته وویل چې هوایي قواوې په ملاتړ عسکرو پرمختګ کړی دی او د خارګوټي ځینې برخې نیولې دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت قمندان بریج جنرال ناصر الفردوسي دولتي ټلویزیون ته د یکشنبه په ورځ وویل چې د عراق بیرغ د بیجی د خارګوټي په څو ودانیو باندې زړول شوی دی. دغه ښارګوټی د بغداد نه 155 میله لرې په شمال کې پروت دی. یو کال مخکې د اسلامي دولت لخوا نیول شوی و، خو ځینې برخې بېرته حکومتي قواو ونیولې. په عین وخت کې د متحده ایالاتو په نظامي مشرۍ د نړیوال ائتلاف جټ الوتکو بېګا شپه د سوریې په سرحدي ښارګوټي کوباني او راقه کې د اسلامي دولت په هدفونو باندې یو لسواري بمباري کړې ده. ټاکه شوې ده چې جمهور رئیس بارک اوباما به د دوشنبه په ورځ په جرمني کې د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی سره ملاقات وکړي. د سعودي عربستان ویالي محکمې د یو کمپیوټري بلاګر لپاره د 10 کلونو د بند او زور درو وهلو سزا توثیق کړې ده. دا خبره د 10 کلن بلاګر رایف البداوی میرمنې د شنبه په ورځ وکړه. محکمې د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو د سازمانونو د غوښتنې باوجود د اسلام دین ته په سپک نظر کتلو په جرم د هغه سزا منظور کړې ده. بداوی څه موده مخکې 53 وهل شوی د سعودي عربستان چارواکو په دې تورن کړی دی چې د ژوندۍ کمپیوټری مناظرې په دوران کې سپکې تبصیرې کړې وې او د هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړو. بداوی چې د 3 اولادونو پلار دی او د لیبرل سعودي نیټورک په نومي یو ځانګړی بلاګ چلو، د محکمې د امر سره سم به د روغتیایي وجوهاتو په بنا په هر 6 هفتو کې یو وار 55 دوری خوري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو
د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د واشنگتن د سټډیو نومو د سیمیانړي خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د خبرونی لومړی مطلب ته. د هند لومړی وزیر نریندر مودی د بنگلاديش سره یو مهم تړون لاسلیک کړی دی چې په اساس به د دواړو هیوادونو هغه په زرګونو خلک خپل هیوادونو ته بیرته وسپارل سي چې د څو لسیزو راهیسې په ځینو ځایونو کې ګیر پاتې دي. د هند لومړی وزیر کوشش کوي چې په جنوبي آسیا کې د چین د نفوذ د کمولو دپاره د ګاونډو هیوادونو سره اړیکې قوي کړي. انجانا پسري چا په دې اکله یو رپورټ رالېږلی دی.
د پوهنې ریاست مرستیال عبدالقهار خونزاده امریکا غک ته وویل چې د باچا خان په نوم دغه ښوونکي د پیتاو په منځني ښوونځي کې دنده لرله چې تیر مازیګر د کاپرو ناو په سیمه کې نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې.
شاګردان ته سبق ویلې دی د هغې نه وروسته د کاپرو د ناو په نامه باندې یو ناو دی په هغه کې یوه بانډه ده. د دوی نو هغه خپلې بانډې ته چې روان دی نو په لاره کې ورته څه کسان راوتلي دي او پټمخي دي او دا بیچاره د منځه وړل دي.
د پوهنې ریاست ویلي دا څلورم خون کې ده چې په تیرې یو میاشت کې نامعلوم وسلوال پټه زوجنی. تر اوسه طالبانو یا کمی بلی وسلوالې ډلې په کونړ کې د وژل شو خونکو د وژنې پړنه ده منلې. خونکي هم ورستیو وژن واندېخمن کړي او وای حکومت دې د دوی د ژوند خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. دوی اندېخنه لري وای کروانی وژنې دوامدار شینو ګڼ خونکي بخپلې دندې خوشي کړي. میا خان بانډوال په مرکز صدابات کې د تجربوي خونځي خونکي ده. هغه وای
دولت او یا نور خلک د دې غورونه کې زما په فکر باندې بس منګه په معارف چې څنګه افغانان په سلو کې څو پیسې د بي سواد دي دا به نور مرسته لا شي عقب ته بلا شي او زمنګ هواد به ډېر روسته پاتشي او زمنګ نسونه به مقصد روسته پاتشي او ډېر استادان به وظایف پری دي.
د همدغه خونځي د اتم ټولګي او د کونکي سليمان په جړغونی غږ د خپل خونکو وژنه د دوی وژنه غني.
کچیر د زمنګ خونکي وژل شي او دوامدار هم دغه کار تر سره شي زمنګ تعلیم چې را مونږ غړې نیم غړې پاتشي افغانان به ډېر ذلیل شي او افغانان به تعلیم فاتح کیږي.
د پوهنې ریاست او یو شمیر خون کې وای دغه ډول وژنې وسلوال طالبان نه کوي کنه یو خونځه به هم تری روغ نه وې پاتې شوه. د پوهنې ریاست مرستیال عبدالقهار وای دغه وژنې ممکن کمی بلی ډلې پیل کړي.
دغه مشکل نشته چې طالبان یا کوم مکتب زمونږ وسه پوری بند کړي دي. د مکاتب مخې نه د نیولې چیرته او مکاتب ته څه نو ستونزم نه پیدا کړي. بعضی زینو کې د سیمې چې بار ملکی طالبان می امکان لري چې دغه سی و خبرې
هغه زیاتې چې په ګڼو سیمو کې طالبان له خونځیو نظارت کوي او د غیر حاضر خونکو خاني قیدي. د خونکو د وژنې مسله د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې لالوړان دی پیل شوی او د ډیرو په باور کې حکومت په کمخ کې هڅې ونی کینو د پوهنیز نظام ستونزې لا پسې زیاتولې شي. ذبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
د ذبیح الله غازی رپورټ مو واورېدی چې د کونړ نه رالېږلی و او وایي چې په دغه ولایت کې د ښوونکو وژل زیات شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د هند لومړی وزیر نریندر مودی د بنگلاديش سره یو مهم تړون لاسلیک کو چې په اساس به د دواړو هیوادونو هغه په زرګونو خلک خپل هیوادونو ته بیرته وسپارل شي چې د سولې زراحسې په ځینو ځایونو کې ګیر پاتې وو. د هند لومړی وزیر کوشش کوي چې په جنوبی آسیا کې د چین د نفوذ د کمولو لپاره د ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې قوي کړي. انجانا پاسریچا په دې حقله د نیو ډیلی نه رپورټ رالېږلې دی. بنگلاديش ته د صدر اعظم مودی د سفر تر ټولو مهمه خبره د دواړو هیوادونو په سرحد کې د هغه ځمکو په حق له تړون لاسلیک کول دي چې د اوبل په هیوادونو کې پرتی دي. په دغه سیمو کې د سولې سيزو را پدې خوشاخوا 50,000 تنه په یو سل او شپېته وړو کلو کې په ډېر بد حالت کې اوسېږي. د دغه تړون په اساس به اوس دغه سیمې د اړوندو هیوادونو لخوا اداره کیږي او دغه خلک به واک ولري چې د کوم هیواد سره وغاړي شامل شي. دا به لومړی ځل وي چې د دغو سیمو خلک به ښوونځیو روغتونونو ته قانوني لاسرسی ولري. د دې تړون له برکته به د دې خلکو هغه ستونزې حل شوي چې د مستعمرې د وخت را پدې خوا یې لرلې. نریندر مودی په خپلو خبرو کې وویل
We have resolved a question that has lingered since independence.
موږ د هند خپلواکۍ د وختونو مسله حل کړه. دواړه ملتونه معلومه پوله لري، دا به زموږ سرحدونه نور هم خوندي کړي او د خلکو ژوند به ثابت شي. دغه تړون به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ډیر مثبته بدلون راولي. دغه تړون د هند سره د اړیکو پیاوړي کېدل د بنگلادیش د لومړي وزیر شیخ حسینه واجد لپاره هم ډیر مهم دی. په حسینه واجد ځینې غربي هوادونه دا تور لګوي چې خپل سیاسي مخالفین ځپي. له بلې خوا د هند لومړی وزیر د تیر کال د انتخاباتو د ګټلو نه وروسته د جنوبي آسیا د هوادونو سره د اړیکو د ښه کولو کوشش کوي او د هغه بیلابیلو هوادونو لکه نیپال، سریلانکا او بنگلادیش ته سفرونه کوي چې په ګاونډ کې ورسره پراته دي. ځینې کارپوهان وایي چې چین په سیمه کې د نفوذ دپاره په میلیونونو ډالر د بندرونو او سړکونو په جوړولو مصرفوي او پوځي تجهیزات خرڅوي.
د مخوستن نه بجې او شپږ څلوېښت دقیقې دي. زو مهم خبرونه غټ کی. د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په مشرۍ د ترکیې د واکمن عدالت او پراختیا ګوند په پارلماني انتخاباتو کې اوت اکثریت نه دی ګټلې. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د جرمني صدر اعظم میرمن انګلا مرکل دواړه وایي چې په روسیې باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه باید یوازې هغه وخت نرم شي چې د روسیې پلوه یاغیانو او د یوکرین د دولتي قواو ترمنځ د اوربند موافقې په عملي کولو کې مسکو لازمه مرسته وکړي. په عین وخت کې دغه عالی غونډې په خلاف باندې د یکشنبه په ورځ باندې مظاهره کوونکو احتجاجونه وکړه او دا شعارونه ورکول چې د جی او مشران باید د سولې او ازادۍ لپاره کار وکړي او سیاست باید د مارکیټونو او سرمایدارۍ په خاطر نه بلکې د عامو خلکو د ښېګڼو لپاره وي. په یمن کې امنیتي چارواکي او د روغتون مسؤلین وایي چې د یکشنبه په سهار د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د جټ الوتکو په بمباریو کې چې په سنا کې په یو قرارګاه وکړه څلور څلوېښت کسان وژل شوي دي. برېټانیا اعلان کړی دی چې د عراق د دولتي قواو د روزلو لپاره به یو سل پنځه ویشت نظامي مشاورین دغه هیواد ته استوي. په دې حساب به د برېټانیا د پوځیانو شمیر په عراق کې دوه سوه پنځه اویاو ته ورسیږي. د اسرایلو پوځ وایي چې جټ الوتکو یې د یکشنبه په ورځ په غزه باندې هوایي بمباري کړې ده. د تلفاتو په باب باندې اطلاعات نه دي رارسېدلي. حکومتي چارواکي وایي چې د اردن شاهي دولت د عراق د پخوان د عراق د بهرنیو چارو د پخواني وزیر طارق عزیز د کورنۍ هغه وختنه منل چې وای نوموړی دی په اردن کې خاورې ته وسپارل شي. نه هویا کلن طارق عزیز چې په دین عیسوي و د عراق د پخواني جمهور صدام حسین یو نږدې ملګری و او یو برېټانوي مامور وای چې په لیبیا کې تقریبا نیم میلیون خلک دا مهال په انتظار ناست دي چې د نسبتا یو آرام ژوند په خاطر په څه شکل ځانونه د مدیترانې د سمندرګي په لاره په ډېره خطرناکه لاره باندې په کښتیو کې اروپا ته ورسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د طالبانو د ګواښ له کبله د غزنی په ښار کې ځینې ښوونځي تړل شوي دي. موږ د پارلمان د پخواني غړي خیال محمد حسیني سره په دې اکله مرکه کړې ده.
محترم خیال محمد حسیني صاحب، طالبانو ولې امر کړی دی چې درې ورځې دې په غزنی کې مکتبونه ټول تړلي وي؟ څومره ښوونځي تړلي دي؟
دا دوه ورځې مخکې طالبانو د غزنی دغه د ښار شاوخوا مکتبونو ته اخطار ورکړی وو چې دا مکتبونه باید بند وي. دا یې نه ده معلومه چې څومره وخت لپاره به دا مکتبونه بند پاتې شي.
ښه،
او په مجموع کې دوی د غدي اعظم د عملیاتو په نوم باندې کوم پروګرام د افغانستان په سطحه کې لري. کېدل شي دا به یو نمونه وي د غزني د اطنافو شاوخوا دغه شي د چارکروي په اصطلاح د ښار مربوطاتو ته یې اختار ورکړی چې دا مکتبونه به بند وي. او دا هم نه ده معلومه چې
وبخې تاسې فقط د غزني د ښار د خواوشا د ښوونځیو خبره وکړله، یعنی د غزني د غونډ ولایت مکتبونه نه دي تړل شوي، هغوی ته خبرداری نه دی ورکړل شوی؟
بالکل بالکل همداسې ده. ولسوالیو یا د لرې مکتبونه ټول فعال دي لکه سابق غوندې.
نو دغه لیسې چې خلاصې دي، دا کومې لیسې دي؟ دا ولې خلاصې دي؟
نو دا کېدای شي چې د دغو شاګردانو معلمین
ټول د دې مکتب شاوخوا یې لکه شمس العارفین او لکه جان ملک او لکه په اسرائیل کې صنایع لسه د دې خاروالي مربوطات صحیح نه ولسوالۍ ته نه رسیدل دا مکتبونه په مجموع کې ټول باندې
چې دا بساس په فکر څومره ایده څومره خونځي به څومره شاګردان به یې
ډېری لې شېری مونګر جلالې سالري بلکې دوالري ورزو کې د لسه د پښالیس کې دی په اصطلاح یا په خاکی غریبا ورته وایي تقریبا د خار سره نږدې ساحه ده
د دې نه مخکې خو په دغه چارکروهي کې او دا غینر اخوه ته مکتبونه ټول خلاصو شاګردان ورتل جنکه یو لکه
او دغه هم خلاصو
ها تاسو د حکومت بې مسؤلیتۍ خبره وکړه څنګه بې مسؤلیتۍ چی شمولې درې دي
دا حالات ترنګلی سوي دي یو یم کې دا د حکومت د اداراتو ترمنځ مناسب او ضروري هماهنګي وجود نه لري دغه جملې نه دا ده چې تاسو له رادیوګانو نه هم نشر شو چې د مغی کلی شاوخوا د سړک د غالب ماين موټر وهله د دوه کسان شهیدان دي ولې دا برعکس ده د دې تیرې جمعې ورځې د سهار لسنیمې بجې چې په کلی کې واده وو د ناوی دراوللو د پاره موږ ورته دورانو وو چې دا ورای برابرېږي او دغه کلی چې ناوی راوړي یا دوه سو بجو ډوډۍ مالته وخوري لسنیمې بجې وي او دا مرمۍ راغلې یوه د خلکو په منځ کې ولګېد چې وشله د لسو نفرو د شهادت وګرځېد څوارلسو پنځلسو د زخمیانو چې زخمیانو له جملې بعضې اوس هم په کابل کې په امرجنسي کې پراته دي او حکومت اعلان وکړو چې دغه ماین والو او ماین قطن نه وو ټول ولسونه شهیدان دي چې ماین نه وو بلکې دا د نظامي ارګانونو له طرف نه په دغه خلکو باندې کسبي دغه انداز سوی ده تر څو دغه تعداد خلک شهادت باندې ورسول
داوان ګولیو
بالکل داوان ګولیو په مسولیت دا خبره کوم د خلکو يم د قوم يم د وطن يم او د خلکو غږ رسول په ما باندې حق دي او په دروغ باندې دا اعلان کوي چې دلته باقي مېن پټاو شو دا یو موټر والا د قطن کله واته شو تر زرو کورو پرې کله د ډیر لغټ کله د او څه چې افغانان په افغانستان کې ژوند کوي د مذهب په لحاظ د زړه په لحاظ د ټول خلک هم ته ژوند کوي یعنی په دې کې چې موږ تاجک لرو پښتون لرو هزاره لرو شیعه لرو بیات لرو غټ کلی ده او دغه د ټول کلی په دې باندې ګواډه د مربي راغلی او په باغ کې ولګې ده او بل یې هم د خلکو په منځ کې ولګې ده دغه دغه تلفات او لله الحمد باغوالي بیا زړه نه درسوالي نو دا هغه څه دي چې ولې یو دولت ولې انداخت وکړي دا شال کې چې مقابله نه یو انداخت ولې وکړي یعنی دې انداخت دې لپاره چې خلکو باندې زده کی
یعنی تاسو فکر کوئ چې د تیرو سو میاشتو په نسبت په عمومي ډول د غزنی په ولایت کې امنیتي وضع خراب شوې ده چې دغه سي انداختونه کیږي یا حکومت څه فکر کوي چې په دې کلی کې شاید دښمن وي خصوصا د دایش رپورټونه چې وس خبريږي چې اول کې د دایش په ارتباط رپورټونه د غزنی د ولایت نه راغلل
د شک نه څه راغلي دي په دې کې به شک نه څه دایش په غزنی کې نه وي خو په ډیر کې يم په ګوتو پښمار به وي په دغه شکل کې ښکارا او خلک یې وګوري بالکل نه وو او نستا خو کایه ماغه طالب د شپون طالب په نوم باندې و نن دی د عايش په نوم باندې د دې سنستا او به د نوګې کلی له نوګې نه راپورته یو کړی د دې سپندې په نوم باندې دی دا تقریبا په یو کیلومتر کې له دې پی ار ټي او دې غزنی له مرکز سره فاصله لري هغه ټول طالبانو ساده خو کدی طالب په موجودیت باندې چې دغه ټول ورسالي دي نو تلاله به ورته ولګي یو ولې دي ستر څو ټول خلک مړ شي
ډیره مننه خیال محمد حسیني صاحب د افغانستان د پارلمان په خوانه غړی
کابل دی کزابل تخار دی کهرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري دوه کاله کېږي چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې په خواني قرار د ایډوارد سنودن د امریکا په سلګونو محرم اسناد د ادارې نقلا کړل او مطبوعاتو ته ورکړل دغه محرم اسناد د امریکا د څار او جاسوسۍ د پروګرامونو په اکلو د هغه وخت رئیس په نړۍ کې د امنیت او مدني ازادیو په اکلو باسونه روان دي چې د دوه دوو مسلو نه کومه ډیره مهمه ده پام وکړئ په دې اکلو دغه ریپورت ته د قراردادي سنودن اقداماتو چې د امریکا د څار د پروګرامونو په اکلې سری اسناد افشا کړل په ټول نړۍ کې سرخطونه جوړ کړل او لامل یې حکومتونو پر خپل خلکو باندې د څار په اړوندو پروګرامونو کې بدلونونه راوستل په امریکا کې د سنوډن د افشا سویو اسناد وروسته باسونه شروع سول او له امله یې د رواني میاشتې په پیل کې د امریکا د ازادۍ قانون تصویب سو. دغه نوی قانون چې د فریډم اکټ په نامه یادیږي د حکومتي ادارو پر واک باندې چې د خلکو ټلیفوني او انټرنیټي سوانې وڅاري محدودیتونه وضع کوي او د حکومت هغه پالیسي ختموي چې په لړ کې به یې د میلیونو امریکایانو په هکله په دستجمي ډول معلومات غونډېدل. خو جمهوري غوښتونکي سناتور جان کورنن د فریډم اکټ مخالفه دی او داسې وایي:
ډایرکټر کومي سیز دی هاف اوپن inquiries and all 56 FBI
کله چې د اف بی آی مشر جیمز کومی وایي چې دوی د اف بی آی په شپږ پنځو سیمیزو مرکزونو کې د امریکا دننه ترهګرو په اکله دوسیه لري، نو زه د هغه خبره جدي ګڼم. زه په دې باور یم چې دا مطلقا زموږ بې اعتنایي څرګندوي چې په داسې شرایطو کې غیر ضروري خطرونو ته لاره هواره کړو. پخپل سنوډن د چهارشنبه په ورځ د روسیې څخه د ویډیو کانفرنس لاري د افی د نړیوال سازمان په یو غونډه کې د خپلو اقداماتو څخه دفاع وکړه او زیاته کړه چې د فریډم اکټ د هغه اقدامات توجیه کوي. هغه په 2014 کال کې د محرم و اسنادو د افشا کولو وروسته روسیې ته وتښتید. سنوډن داسې وویل:
For the first time in 40 years of US history since the intelligence community was reformed in the 70s.
د امریکا په تیر څلوېښت کلن تاریخ کې د اویاویمې لسیزې د استخباراتي ادارو د اصلاحاتو وروسته دا لومړی ځل دی چې موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې حقایق تر ویرې ډېر قناعت بخښ وي. زموږ د وروستي تاریخ په ترڅ کې دا لومړی ځل دی چې د حکومت د ادعاګانو برسېره وروستۍ پرېکړه عامو خلکو وکړه. دا یو ډیر اساسي بدلون دی چې باید وساتل سي، ارزښت ورکړل سي او ادامه پیدا کړي. د افو د نړیوال سازمان غړي شریف السید علي ویل چې حکومتونه باید دا ومني چې دوی د دستجمي معلوماتو د ټولولو د مشروعیت بحث بایللی دی. هغه داسې وایي:
There has been a really big pushback against these programs.
دغه پروګرامونو پر ضد پراخ غبرګونونه څرګند شول. موږ په ملګرو ملتونو کې نړیوال ماهرین ولیدل، په محکمو کې مو فیصلې ولیدلې چې دغه پروګرامونه غیر قانوني، د بشري حقوقو د اصولو خلاف او د نړیوالو حقوقي مکلفیتونو خلاف وګڼل. موږ ولیدل چې د ټکنالوژۍ غټو کمپنیو اوس په نویو اقداماتو باندې لاس پورې کړی دی چې د خلکو خصوصیات وژغوري. خو د پالیسۍ په برخه کې په لندن کې میش د هنري جاکسن د څیړنیز مرکز کارپو روبن سیمکاکس وایي چې د سنوډن لخوا د معلوماتو افشا کېدلو ډېره لویه بیه درلودله. هغه داسې وایي:
There are ways in which government contractors, government employees
د حکومت د کارمندانو او قراردادیانو د پاره لارې چارې سته چې کولی سي شکایت وکړي او په سیستم کې هغه نواقص په ګوته کړي چې دوی یې د بدلون تمه لري. خو دا کار باید د ګارډین د ورځپاڼې یا د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې له لارې ونیسي. سنوډن داسې محرم معلومات افشا کړل چې زموږ د استخباراتي ادارو پر توانمندۍ باندې چې ملي امنیت خوندي کړي منفي تاثیر کوي. په عین حال کې د برتانیې په پارلمان کې هم د معلوماتو د څار قانون په بیړه تصویب سو، خو پر دا قانون باندې اوس د برتانیې په یوې محکمې کې جنجال روان دی. دا قانون حکومتي ادارو ته اجازه ورکوي چې د خلکو انټرنیټي او ټلیفوني معلومات راټول کړي. حکومت وایي چې دا کار د تروریزم او جنایي جرمونو ضد مبارزې لپاره اړین دی. یادونې وړ ده چې د سنوډن لخوا د څار د پروګرامونو د افشا کېدو نه دوه کاله وروسته هم د مدني ازادیو او حکومتي څار ترمنځ بحثونه ادامه لري چې کومه مسله یې باید ډېر اهمیت ولري.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې د ورې له ولسوالۍ نه
شنا راډیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا راډیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3131 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-0100.
امریکا ژغ آشنا رادیو قدرمنو مزازارو دونکو زموږ دویمه نیم ساعته پښتو خبری خورونه کوم دی. ځای پای تر سیډي مزګر پر وو بجو باندې بیا تاسو په خدمت کې زیریو په ټولن شبو کې به تاسو ته د دری دویمه نیم ساعته خبری خورونه وړاندې کړئ. تر بیا په پاکه لاس فارم
ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ. د خدای په امان.